تکنیکی برخه کې مرسته کوي. پر راپورونو کې اوري چې ملګری ملتونه نن یو راپور خپروي چې په هغه کې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د نوي لمریز کال له لومړۍ نیټې به د الکترونیکي تذکرو د ویش چارې پیل شي. نن دوشنبه ده د سلواغي عدل وې دویمه د جنوري 20مه. تر اونیمو بجو نور مسایل هم څېړو. نړیوالو ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونو ننداره هم دربند کوو. خو اوس خبرونه. ملګری ملتونه وایي د افغان حکومت اصلاحاتو لژمنو سره سره افغان بندیان اوس هم شکنجه کیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر وایي چې د نوي هجري لمریز کال لومړۍ ورځې څخه به په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو یا د هویت د پیژند پاڼو ویش پیل کړي. ټاکل شوی نن د هغو 15 کسانو محاکمه په یوه چټکه ځانګړې محکمه کې پیل شي چې د نوي ډیلي په یو بس کې پر یوې 30 کلنې نجلۍ د ډلیز جنسي تیری په جرم تورن دي. ملګری ملتونه وایي د افغان حکومت د اصلاحاتو لژمنو سره سره افغان بندیان اوس هم شکنجه کیږي. د یکشنبې پر ورځ په یو خپرسوي راپور کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت ویلي شکنجه د افغانستان په ګڼو زندانونو او توقیف ځایونو کې د یوې اندېښنې په توګه پاته ده. ملګری ملتونه وایي بندیان اوس هم د شکنجو له ځینو بڼو لکه په کیبلونو له وهلو سره مخامخ دي. راپور وایي تیر کال د ملګرو ملتونو او نړیوالو ځواکونو د هڅو سره سره دا ډول شکنجه لا هم د افغانستان په زندانونو کې سته. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزای سنگین وایي د نوي هجري لمریز کال لومړۍ ورځ څخه به په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو یا د هویت د پیژند پاڼو ویش پیل کړي. د ولسمشر د ویندوی دفتر رسنوي ته په یو استول سوي خبر پاڼه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزیر امیرزای سنگین له قوله ویلي چې د روان کال د کب د میاشتې لومړۍ څخه به د الکترونیکي تذکرو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شي او د 1290 هجري لمریز کال دورې د میاشتې له پیل څخه به عملا د الکترونیکي یا برېښنایي تذکرو ویش پیل کړي. تکل سوی نن به د هغو 15 کسانو محاکمه په یوه چټکه ځانګړې محکمه کې پیل شي چې د نوي ډیلي په یوه بس کې پر یوې 30 کلنې نجلۍ د ډلیز ایجنسي تیری په جرم تورن دي. دا ځانګړې محکمه په دې برخه کې د ژر تر ژره عدالت د پرځای کېدو په هدف جوړه شوې ده. دا 15 کسان د وژنې، جنسي تیری، غلا، انسان تښتونې او نورو تورونو سره مخامخ دي. تمه ده چې سرنوال به له محکمې څخه د دغو کسانو لپاره د مرګ د سزا غوښتنه وکړي. د سوریې د حکومت اپوزیسیون د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر ولید المعالم هغه نوی وړاندیز رد کړ چې د دوی غواړي وسلې پر مځکه کښېږدي او د نوي کابینې د جوړولو لپاره دي د سوریې له رژیم سره خبرو ته کښېني. د یکشنبې پر ورځ په پاریس کې د سوریې د انقلابي او اپوزیسیون د ځواکونو د ملي ائتلاف استازي منظور ماخوس وویل د حکومت مخالفان به هیڅکله د بشار الاسد له رژیم سره ګډ حکومت جوړ نه کړي ځکه دې رژیم د سیاسي حل له منلو انکار کړی دی. په مصر کې اعتراض کوونکو په بندري ښار سکندریه کې د یوې محکمې ودانۍ ته اور اچولې ده. دا په داسل کې ده چې په دې هیواد کې حکومت ضد بلوا دویمې ورځې ته داخله سوه. امنیتي چارواکو پر نو ویل چې د اور د محکمې د ودانۍ یوه برخه ویجاړه کړې او ځینې اسناد یې سوځلې دي. ځوانانو له محکمې د باندې پر پولیسو په داسل کې د ډبرو ګزارونه کول چې په ځواب کې پولیسو پر دوی اوښکې بهونکي ګاز کارول. په دې محکمې کې د هغو شپږو عالي رتبه پولیس افسرانو محاکمه روانه وه چې د 2011 میلادي کال پاسون پر مهال د اعتراض کوونکو په وژنې تورن دي. پرون ولسمشر باراک اوباما د دویمې دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د لوړی د مراسم په سپینه ماڼۍ کې په یوې خصوصي غونډې پورې محدود ول او د امریکا قاضي القضات جان رابرټس د سپینه ماڼۍ په آبی خونه کې ولسمشر اوباما ته سوګند ورکړ. ټاکل شوی نن د لوړی عامه مراسم د امریکا د کانګرس د ودانۍ مخې ته بیا پر ځای شي. خبر نمود ازادي رادیو په سهارنی خبری مجله کې وریدل. ملګری ملتونه نن یو راپور خپروي چې په هغه کې د افغانستان په زندانونو کې د بندیانو وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. خو په دې اړه د بشري حقونو یو فعال بل نظر لري.
اوس هغه زندانونه چې په افغانستان کې وجود لري هر څوک لاسرسی درلودلی شي، یعنی د بشري حقونو فعالین کولی شي د هغې زندانونو څخه لیدنه وکړي.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي د نوي لمریز کال په پیل کې د برېښنایي تذکرو د ویش چارې پیلوي. خو د انتخاباتو کمیسیون وایي په دې برخه کې دوی اندېښمن دي.
نگران یو چې په دا کارتونو کې یو په خوانی کار چې په سپنام شوی ده شفافیت راځي چې ناراضي دي.
د ژوند رنگونه هم په دې خبري مجله کې ووري.
په پیښور بلاره خو بیخي زیات ظلم کوي پولیس والا د افغانانو سره.
باراک اوباما د امریکا د ولسمشر په توګه د جمهوریت بلې دورې ته لوړه وکړه.
آی باراک حسین اوباما دو سولمنلی سوئر.
تر نیمو بجو پورې د دې ترڅنګ نور مسایل هم څیړو. ملګرو ملتونو په خپل یو ورستی راپور کې چې په پام کې د نن خبر سي ادعا کړې چې د افغان ځواکونو لخوا بندیان خورا زیات شکنجه کیږي. وال ستریت ژورنال ورسپانه له هغو کسانو سره چې د راپور یې کتلې د خبرو پر بنسټ وایي د ملګرو ملتونو راپور ادعا کوي چې د افغان امنیتي ځواکونو په زندانونو کې د بندیانو شکنجه ډیره عامه ده. د دې ورسپانه د دې مطلب مهمې برخې له احمد تکل څخه وري.
ملګری ملتونه د پولیسو او ملي امنیت تر ادارې لاندې توقیف ځایونو او زندانونو کې د بندیانو د پراخې شکنجې ادعا په داسې حال کې کوي چې افغان حکومت د امریکا له پوځ څخه د ټولو زندانونو د سپارلو غوښتنه کړې. وال ستریت ژورنال ورسپانه په یو راپور کې لیکي چې ښایي دا ادعا افغان حکومت ته د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو په وړاندې یو بل خنډ راوچت کړي. ولسمشر حامد کرزي له خپل سیال باراک اوباما سره په واشنگټن کې تر کتنې وروسته وویل امریکا به په بګرام زندان کې په تروریستي فعالیتونو تورن بندیان ډیر ژر افغان حکومت ته وسپاري. خو د امریکا او په نړیوال ائتلاف کې د ګډونوالو ګڼو هیوادونو د قوانینو لمخه کې د بندیانو د شکنجې په اړه معتبر شواهد وړاندې شي نو د بندیانو د سپارلو غوښتنه به د دوی لپاره غیر قانوني وي. وال ستریت ژورنال ورسپانه د یو لویدیز ډیپلوماټ له قوله چې د ملګرو ملتونو راپور یې کتلی لیکلی دی چې وایي د بندیانو شکنجه د ژورې اندېښنې خبره ده او په اړه به یې حتما غبرګون وښودل شي. د ډیپلوماټ د خپل نوم نه خودلو په شرط ورسپانې ته ویل دي د بندیانو د شکنجې د ختمولو ژمنه د ولسمشر کرزي حکومت په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته د لویدیز د دوامدار مرستو د ترلاسه کولو د ژمنو په بدل کې تیر کال کړی و. د ملګرو ملتونو سلمخیز نوې راپور په ټول افغانستان کې لسلګونو کسانو سره د مرکو پر بنسټ برابر شوی. هغه چې راپور یې لوستای وای د وسنۍ او پخوانۍ بندیانو په ګډون د دې مرکو نږدې نیمایي ګډونوالو ادعا کړې ده چې د ملي امنیت او پولیسو د مامورینو لخوا یا شکنجه شوی او یا ډیر ناوړه چلند ورسره شوی. د دې کسانو په وینا د ملګرو ملتونو له راپور سره د حکومت د غبرګون یو اوږد سند هم زمیمه شوی چې په هغه کې افغان حکومت ځینې ادعاوې رد کړي او ژمنه کړی دا چې په اړه به تحقیقات کوي. لبندیانو سره د ناوړه چلند د یادونې ترڅنګ د ملګرو ملتونو راپور په ځینو غیر رسمي توقیف ځایونو کې د شکنجه یادونه هم کوي. د هغه موقتی بندیخانی دي چې حکومت یې اداره کوي خو د بشري حقوقو لڅارونکو د هغو د پټ ساتلو لپاره رسمه نه دي ثبت شوی. څو ورځې مخکې په داسې حال کې چې د ملګرو ملتونو پر راپور کار روان وو او مهم جزئیات د افغان حکومت او ناتو چارواکو ته رسیدل نړیوال ائتلاف اعلان وکړ چې د بندیانو د سپارلو چارې یو ځل بیا ځنډولې دي. با خبر سرچینو وال ستریت ژورنال ورسپانه ته ویل دي چې د ملګرو ملتونو د راپور عمومي انزور خوشینون کیدای او د 2011 کال له راپور وروسته د یو لړ محدود اصلاحاتو یادونه پکې شوه. مخکینی راپور د افغانستان په زندانونو کې د شکنجې موضوع ته د نړیوالو پام واړو او په نتیجه کې امریکا او متحدانو یې د افغان حکومت نه زندانونو ته د بندیانو سپارلو ځنډول. هغه محل ځینو لویدیزو چارواکو چې له بندیانو سره د بد سلوک له موضوع خبر وو ځینې توقیف ځایونه په خاص ډول د ملي امنیت بندیخانه له بندیانو د بیرحمانه تحقیقاتو په خاطر د انسانانو د نوکانو ټولولو فابریکې بللې وې.
په راپور کې مو ووریدل چې ملګرو ملتونو په یو نوي راپور کې د افغان ځواکونو لخوا د بندیانو د شکنجې په اړه نشانه څرګنده کړې ده. په دې راپور کې چې نن خبريږي ویل سوي چې په ځینو غیر رسمي توقیف ځایونو کې هم بندیان شکنجه کیږي. د هغه بندیخانه دي چې حکومت یې اداره کوي خو د بشري حقوقو لڅارونکو د هغو د پټ ساتلو لپاره رسمن نه دي ثبت سوي. په دې رحمت تکل د افغانستان د بشري حقوقو او چاپیریال ساتنې د ټولنې له مشر عبدالرحمن هوتکی سره مرکه کړې ده.
هوتکی صاحب ملګرو ملتونو په خپل نوی راپور کې د راپورونو لمخې دا خبره کړې ده چې وایي افغان حکومت خپل هغه ژمنې چې شکنجه به په زندانونو کې راکموي نه دي ترسره کړي. ستاسو معلومات څه وایي په دې برخه کې؟
تر کومه ځایه چې موږ سره وی خودلې ده د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې چې کوم زندانونه وجود لري او دغې نه څېړنه شوې ده د شکنجه کچه تر پخوا په مراتب راټیټه شوې ده، په خصوص هغه زندانونه چې وزارت داخلي تر قیمیت لاندې راځي.
تاسو خپل دا معلومات د ملګرو ملتونو څارونکو ته وویل؟
ملګرو ملتونو کوم گزارش ترتیب شوی ده هغه گزارش موږ سره نه ده شریک شوی، ولې هغه مجالس چې موږ په ملي او بین المللي سطح کې لرو په هغې کې په وضاحت سره موږ په دې ټینګار کړی ده چې د زندانونو وضعیت باید معیاري شي او شکنجه کاملا له منځه ولاړ شي، چې په دې رابطه د داخله چارو وزارت په وار وار سره دا تعهد کړی ده چې موږ به فنی کسان یا پروفیشنل کسان په زندانونو کې توظیفوو تر څو ملي قوانین په زندانونو کې تطبیق شي. او بل مهمه نقطه دا ده چې اوس هغه زندانونه چې په افغانستان کې وجود لري هغې ته په ساده توګه هر څوک لاسرسی درلودلی شي، یعنې د بشري حقونو فعالین کولی شي هغې زندانونو څخه لیدلو کې. د ملي امنیت زندانونه پخوا ستونزې کاملا درلودلې، په هغې کې شکنجه هم وجود درلودله او مدافع وکیلانو ته هم لاسرسی نه درلوده. په دې مورد کې موږ په وار وار سره خپل ټینګار کړی ده چې د ملي امنیت د چارواکو لخوا نه باید د قانون په چوکاټ کې عمل وشي، ولې کله چې تغییر د ملي امنیت په رهبریت کې راغی تاسو به هم د مطبوعاتو له طریقه اورېدلی چې اسدالله خالد چې کله عمومي رئیس د ملي امنیت شو په درېیمه ورځ یې مطبوعاتو له طریقه اعلان وکړ چې د بشري حقونو فعالین هم مدني ټولنې فعالین هر وخت چې وغواړي کولی شي چې د دوی د توقف خانو څخه لیدنه وکړي. دا پخپله یو پرمختګ و د ملي امنیت په چوکاټ کې د اول ځل دپاره، ولې په هر حالت د هغې په مورد کې موږ خپل تشویشونه درلودل، ولې اوس ګورو چې هغه تشویشونه تقریبا تر یو اندازې پورې راټیټ شوي دي، یعنې دوی هم متوجه شوي و دې ته دي چې اوس په افغانستان کې بشر د حقونو فعالین یا مدني ټولنې یا د پارلمان غړي په وخت وخت او فوقتا تلاشو دي تقریسې د زندانونو څخه لیدلو کې.
هوتکی صاحب، تاسو د وضعیت د ښېګڼې یادونه کوي، خو د ملګرو ملتونو په راپور کې یوه بله مسله هم یاده شوې ده چې هغه ځینې توقیف ځایونه ښودل کېږي چې رسمان ثبت شوي او راجستر شوي نه دي. نو که چېرته تاسو نه یې خبر له داسې توقیف ځایونو نه څنګه به هلته ولاړ شئ؟
هغه توقف ځایونه چې د افغانستان د حکومت په چوکاټ کې په رسمي شکل باندې وجود لري طبیعي ده چې د هغې په مورد کې موږ معلومات لرو چې یو اړخ یې د داخله او چارو د وزارت تر قیمیت لاندې دي او بل اړخ یې د ملي امنیت د عمومي ریاست تر کنټرول لاندې دي. زه فکر کوم چې خارج دې محوطې نه به نور داسې توقفاني وجود ونه لري چې هغې باندې حکومت تسلط ولري او موږ د هغې نه خبر نه اوسو.
د افغانستان د بشري حقونو او چاپیریال ساتنې د ټولنې مشر عبدالرحمن هوتکی و چې په افغان زندانونو کې د بندیانو د شکنجې او د زندانونو پر وضعیت خبرې کولې. پرون ولسمشر باراک اوباما د دویمې دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. اوباما ژمنه کړې چې د افغانستان جګړه به پای ته رسوي. راځي له عامو افغانانو واورو چې له ده څخه څه غوښتنې لري.
منم واشی زل او امانه د تقاضا لرم او ټول افغانان چې په افغانستان کې صلح راشي او آرامي راشي هر مشکل کې افغانانو سره دا ودرېږي او مرسته وکړي.
زمانو مجزایب د اوباما څخه غواړو چې زمونږ ملي اردو زمونږ ملي پولیس تقویه کړي او موږ سره په دغه ارسته کې کومک وکړي چې موږ خپل ملک په خپله جوړ.
زمانو سید میران ده زمان نظر دا چې اوباما د افغانستان د پاشل دشه نوې کال د خپل کړه خپل وظیفه یا د جمهوریت زمان خواهش ده چې افغانستان کې زمونږ اردو ملي پولیس ملي تقویه کړي او هغه کومکونه چې د دوه وطن نورسته زمونږ نظام یا زمونږ د پولیسو د اردو ملي سره کې هغه باید دوامدار او ستر ټول حاکم شي تروریزم د منځ لاړ شي او کو دوه تیر وخت په تیر یا د نجیب الله حکومت په سر باندې دوه هم تنافري دوه په ما سره نشته. زمان خواهش ده چې د دوه دوه تر نه بعد چې دوه کوم قوی وباسي او څنګه ځه پرګدي نو باید زمونږ سره کومه کوته دوام ورکړي تر څو اوان خپل خو باندې ودرېږي.
زه حاجی مالک احمد زئی زمونږ اوباما نه دا وختنه ده چې خپل عسكر وباسي افغانستان چې دا اوس پیاوړی اردو لري خپل اردو باندې متکی.
ملګری ملتونه وایي د افغان حکومت د اصلاحاتو له ژمنو سره سره افغان بندیان اوس هم شکنجه کیږي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزای سنگین وایي د نوي هجري لمریز کال لومړۍ ورځې څخه به په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو یا د هویت د پیژند پاڼو ویش پیل کړي. ټاکل سوی نن د هغو پنځو کسانو محاکمه په یوه ځانګړې محکمه کې پیل سي چې د نوي ډیلي په یو بس کې پر یوې درویش کلنې نجلۍ د ډلیز جنسي تیری په جرم تورن دي. د سوری د حکومت اپوزیسون د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر ولید المعلم هغه نوی وړاندیز رد کړ چې له دوی غواړي وسلې پر مځکه کښېږدي او د نوي کابینې د جوړولو لپاره د سوری له رژیم سره خبرو ته کښېني. په مصر کې ترانس کوونکو په بندري ښار سکندریه کې د یوې محکمې ودانۍ ته اور اچولی دی. او پرون د ولسمشر اوباما د دویمې دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د مهمو خبرونو سرخطونه مو د ازادي رادیو په سهارنۍ خبري مجله کې واوریدل. اوس به رضوان مراد راته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د برتانی چاپ ګارډین ورځپاڼې افغان لوري ته د نړیوالو ځواکونو لخوا د زندانیانو د سپارلو د درېدو په اړه یو مطلب خپور کړی دی چې پکې راغلي وروسته له هغې چې د افغان حکومت په یو شمېر زندانونو کې د بندیانو د شکنجه کېدو رپورټونه خپاره شول، ناټو افغان چارواکو ته د نیول شوو کسانو د سپارلو پروسه بنده کړه. د ګارډین په وینا ناټو همداراز له افغان حکومت غوښتنه کړې چې د افغان ځواکونو لخوا د زندانیانو د شکنجه کېدو په اړه پورته شوې ادعاوې وڅېړي. د مقالې لیکونکی وایي په افغان زندانونو کې د بندیانو د شکنجې رپورټ د لومړي ځل لپاره په 2011 کال کې د ملګرو ملتونو لخوا برابر شوی و. د دې راپور له مخې د افغان حکومت په ځانګړې توګه د دې هیواد د ملي امنیت په زندانونو کې د جنسي تیریو، نوکانو د وستلو او د بدن د مخصوصو غړو د تاوولو په شمول په پراخه اندازه شکنجه ترسره کیږي. ګارډین زیاتوي همدغو ادعاو ته په کتنې سره ناټو پریکړه وکړه چې افغان لوري ته د نیول شوو کسانو سپارل ودروي. ورځپاڼه زیاتوي په افغان زندانونو کې د شکنجې په اړه د برابر شوي رپورټ خپرېدل څو ځلې ځنډیدلې دي. د ملګرو ملتونو په دغه نوي رپورټ کې ویل شوي چې اوس مهال د افغانستان د ملي امنیت په ریاست او د پولیسو په توقیف خانو کې د بندیانو شکنجه دوام لري، خو په عین حال کې افغان مقامات بیا دغلته له زندانیانو سره د ناوړه چلن ادعا په کلکه رد کړې ده. ګارډین وړاندې لیکي ایساف افغان لوري ته د زندانیانو په سپارلو باندې وروستی بندیز تایید کړی، خدای نه ده په ډاګه کړی چې دوی دا ګام د ملګرو ملتونو د راپور په عکس العمل کې پورته کړی او که څنګه. ګارډین ته د ایساف ویان جیمز ګریبل په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې چې د افغان حکومت په کومو زندانونو او یا کومو سیمو کې زندانیان په منظم ډول شکنجه کیږي. د ورځپاڼې په وینا همدې ته په کتنه دا نه ده روښانه چې شکنجه په همهغو زندانونو کې کیږي چې ملګرو ملتونو د 2011 کال په خپل رپورټ کې په ډاګه کړی وو او که نه. د افغانستان د ملي امنیت د ریاست ویان شفیق الله طاهری ګارډین ته ویلي موږ دا ادعا ردوو، موږ ته امریکایانو داسې هیڅ شواهد نه دي راکړي چې وښیي زموږ په زندانونو کې بندیان شکنجه کیږي. لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې بیا په دې اړه چې په نږدې راتلونکي کې د افغانستان د جګړې د پای ته رسېدو نښې نښانې نه تر سترګو کیږي د خلکو نظریات خپاره کړي دي. ورځپاڼه لیکي افغانستان اساسا داسې یو یاغي او بې قانونه جبهه ده چې په نږدې وخت کې به آرامه نشي. ورځپاڼه لیکي د امریکا دا هدف چې د القاعده مشر اسامه بن لادن مړ او یا ونیسي او القاعده وځپي پوره شوی دی. لاس انجلس ټایمز وایي دا چې افغانستان به په یو سوله ییزه ډیموکراسۍ بدل شي یو خوب دی. ورځپاڼه زیاتوي موږ باید د افغانستان له حکومت، جنگ سالارانو او د دې هیواد له قومونو سره سوله وکړو، لاس ورکړو او ترې راووزو. لاس انجلس ټایمز وایي د لسو کلونو جګړې وروسته اوس داسې ښکاري چې ولسمشر باراک اوباما دې سمې نتیجې ته رسېدلی چې دا جګړه نور په دومره قربانیو نه ارزي.
راپورونه وایي چې د کابل په دې مزنګ سیمه کې د ټرافیکو ریاست ته ځینې وسلول ننوتلې دي. د نورو معلوماتو لپاره د ازادي راډیو خبریالې حمیدې عثمان ته ورځو چې له کابل را سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې ده. حمیده جانې، دغه وسلول په جګړه بوختي
همدا اوس هم خال خال ده او دیدل کېږي، او لکه څنګه چې تاسو ویلې ځینې سرچینې وایي چې د شپې ناوخته او ځینې سرچینې وایي چې سهار وختي یو شمیر وسلوال د کابل د مزنګ په سیمه کې د ترافیکو ریاست ته ورننوتي. اولته نښته ده د دوو زورورو چاودنو غږونه هم واورېدل شول. د لسیمې دودونه پورته کیږي، او باید ویم چې دلته د سرحدي پولیسو یوه لوا هم د ترافیکو ریاست ته څیرمه پرته ده چې پخوا هم یو شمیر حمله کوونکي دلته ورغلي وو چې د پولیسو لخوا وژل شوي وو. نو تر دې دا ما نخته روانه ده، خو ځینې سرچینې وایي چې دغه وسلوال اوس مهال وژلي دي. نو دقیق معلومات به وروسته تاسو ته درکړو.
د تلفاتو په اړه معلومات نشته؟
لکه څنګه چې ما وویل نخته تر څو شېبو مخکم وا وسم خال خال ډزې اورېدل کېږي، نو په داسې حالاتو کې اکثرا د مرجوب له شمېره دقیقه معلومه نه وي.
بس اوریدونکو سره به ژمنه کوو که په دې اړه وروستي معلومات لاسته راتلل هغه شېبه به یې ورسره شریکوو. حمیده عثمان مو په کابل کې او د ټرافیک ریاست ته یې د ځینو وسلولو د ننوتلو په اړه رپورټ راکاوه. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر امیرزای سنگین وایي د نوي هجري لمریز کال لومړۍ ورځې څخه به په افغانستان کې د الکترونیکي تذکرو یا د هویت د پیژند پاڼو ویش پیل کړي. تفصیل د اجمل ان په رپورټ کې.
د ولسمشر د ویندوی دفتر رسنیو ته په یوې استولې خبر پاڼه کې د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ د وزیر امیرزی سنگین له خولې ویلي دي چې د روان کال د کب د میاشتې له لومړیو څخه به د الکترونیکي تذکرو لپاره د نوملیکنې بهیر پیل شي، او د 1492 هجري لمریز کال د وري د میاشتې له پیل څخه به عملاً د دې تذکرو ویش پیل کړي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزیر امیرزی سنگین په دې اړه د څرګندونې د یکشنبه په ورځ د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ د ملي امنیت د شورا په غونډه کې کړي. دا ولسمشر د ویندوی دفتر زیاتوی دوی د الکترونیکی تذکرو د ویش په برخه کې په یو شمیر پروتو ستونزو هم خبرې وکړي، خو وی ویل د پلان سره سم په دې اړه چمتووالی نیول شوی، تذکری ډیزاین شوی، د افغانستان د ادباو د ثبت فورمې جوړې شوې، د معلوماتو د راټولولو مرکز چمتو شوی، او تخنیکی تجهیزات هم برابر شوی دي. افغان حکومت د تذکرو د ویش خبره په داسې حال کې کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي کچیرې دوی ته تر انتخاباتو پورې د دې تذکرو ویش تضمین شوی وای، نو دې کار به د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت سره ډیره مرسته کړې وه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسون مشر فضل احمد مانوی په یو مرکه کې ازادي رډیو ته وویل دوی حکومت ته ډاډ ورکړی و چې د نوو تذکرو د ویش لپاره چې په انتخاباتو کې هم ترې کار واخیستل شي موږ خپل ټول امکانات حکومت سره شریکوو. خو ښاغلی مانوی وایي نه یوازې چې حکومت ورته تر انتخاباتو پورې د هغو ټولو کسانو ته چې د رای ورکونې په شرایطو پوره دي د تذکرو ویش نه تضمینوي، بلکې له دوی غوښتي چې د انتخاباتو لپاره دي نوي نوم ثبتونه هم نه کوي.
زموږ پلان چې په ثبتنام کې و دوه پلان یې نه مني، اوس غواړي چې پخوانی کارتون چې توضیح شوی ده دا ثبتنام چې پخوانی شوی ده په همدا راتلونکي انتخابات پر ګزار وکړو. خو موږ نگرانه یو چې په دا کارتونو کې او په پخوانی کار چې په ثبتنام کې شوی ده شفافیت راځي چې ناراضي موږ اوس غور کوو چې نور پلان یا دریم پلان جوړو.
د ولسمشر د ویندوی دفتر وایي د امنیت شورا په غونډه کې پر دې مسلې سربیره د افغانستان د پوځ لوی درستیز جنرال شیر محمد کریمی د هغه ویډیوي تصویرونو په اړه هم ریپورت وړاندې کړ چې څومره مخکې خبره شول، او پکې خودل کېږي چې د ملي اردو په یو موټر پسې د طالبانو مړی راخکل کېږي.
ستاسو له پیغامونو نه
وار صدیقی خبرې کوم د پکتیا ولایت د اریوب زای ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام ثبتوم. پوهنې وزیر نامو غوښتنه ده چې د پکتیا ولایت په اکثره ولسوالۍ کې خصوصا د اریوب زای ولسوالۍ چې ډیره پرنفوسه ولسوالۍ ده لیسې شته، خو د لیسو داسې موقعیتونه دي چې ډیر کلی باندې هغه ته شاګردان رسیدګي نشي کولای، هغه ماشومان چې ډیر کوچني دي. مودې پوهنې وزیر نه دا غوښتنه ده او دا هیله ده کوو او د پکتیا ولایت ادارې نه مو دا غوښتنه ده، وکیلانو صاحبانو نه مو دا غوښتنه ده چې موږ ته ابتدایي متوسطې جوړ شي، هغه ماشومان چې فاصلې ډېرې دي رسیدګي نشي کولی سو ته هغو دپاره ابتدایي او متوسطې جوړ شي چې هغو ته رسیدګي وکړي تر څو موږ خپل ماشومان د ګلونو په شان وروزو چې هغه تربیه شي چې آینده د خپلې سیمې او مرګ دپاره د خیر ذریعه وګرځي.
د ازادي رادیو د یو اوریدونکي ټلیفوني پیغام اوریدی چې په پکتیا کې د شونځیو د جوړېدو غوښتنه کوله. پرون برک اوباما د دویمې دورې لپاره د امریکا د ولسمشر په توګه لوړه وکړه. د لوړې دغه مراسم په سپینې ماڼۍ کې په یوې خصوصي غونډې پورې محدود وو، او د امریکا قاضي القضات جان رابرټس د سپینې ماڼۍ په ابي خونه کې ولسمشر برک اوباما ته سوګند ورکړ. نور تفصیل اجمل ان څخاوري.
ولسمشر بارک اوباما د یک شنبه په ورځ په دې مراسمو کې د سوګند کرښې په لوړ غږ د امریکا د متحده ایالاتونو په قاضي القضات پسې تکرار کړي.
I Barack Hussein Obama do solemnly swear.
I Barack Hussein Obama do solemnly swear.
زه بارک حسین اوباما لوړ کوم چې په صادقانه توګه به د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر دندې ترسره کوم او په خپل ټول توان به د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسي قانون ساتنه او دفاع کوم. نو خدای له ما سره مرسته
وکړي.
د یک شنبې د ورځې د لوړې رسمي مراسم د امریکا د اساسي قانون سره سم ترسره شول چې وایي ولسمشر باید د لوړې مراسم د جنوري په 6 نیټه پر ځای کړي. ټاکل شوی ده چې نن دوشنبه به د لوړې عامه مراسم د امریکا د کانګرس د ودانۍ مخې ته بیا پر ځای شي چې تمه ده د 300,000 په شاوخوا کې کسان به د مراسمو ته راټول شي. تر دې مخکې د یک شنبه په ورځ د امریکا متحده ایالاتونو مرستیال ولسمشر جو بایدن هم د دویمې دورې لپاره لوړه وکړه. نوموړي ته دا لوړه د سترې محکمې د خزینه قاضي سونیا سټومایر لخوا د جو بایدن د استوګنې په ځای کې ورکړل شوه.
آی جوزف آر بایدن جونیور دو سولمنلی سوئر.
آی جوزف آر بایدن جونیور دو سولمنلی سوئر.
د وایز جوزف آر بایدن جونیور لوړه کوم چې د امریکا د متحده ایالاتونو د اساسي قانون څخه به د ټولو کورنۍ او بهرنۍ دښمنانو په وړاندې دفاع او ملاتړ کوم او په ایمان او رښتینې وفاداری دا دنده په خپل خوخه او پرته له جبر پر غاړه اخلم. لوړه کوم هغه دنده چې ماته سپارل کیږي صادقانه به ترسره کوم. نو خدای له ما سره مرسته وکړي. ولسمشر بارک اوباما د لوړې ونۍ د طالبانه کارونو ته د امریکایانو د هڅونې په هدف د خدمتونو په ملي ورځ پیل کړه. اوباما میرمنې میشل اوباما او دوه لونو یې له سلګونو داو طالبانو سره د واشنگټن په یو لومړني ښوونځي کې کار وکړ او بایدن او میرمنې د ټپي شو امریکایي سرتیرو کورنۍ ته د مرستو د کڅوړو په ډکولو کې مرسته وکړه.
ازادي رادیو د خبرونو ژورو بحثونو او تفریحي پروګرامونو یوازینی مرجع.
او سم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه.
ما نوم جابر داد اوسېګم په کوارټ کې. من کوارټ کې دا دوه ورځې مخکې زراغلم په ما سره کارت خپلو کارت مورته خو دم منګي د سورنګ لارې نه واپس تا کړی. تاسو افغانانو ته اجازه نشته چې په دې لار لاړ شي. نو هر ټیم هم دا مشکل بیا په دې لارې نه هن پینډې ته مونږ لګلو. پینډې نه بیا په خور ته په اٹک باندې راغلو.
څوک لکې چې ماجرې
ز پیدایش هم دی ما په پاکستان کې سوای نن در سره کارت نشته پیسې راکاسي اسی دیونی ستا افغانای و نه یو باندې درته برابرې افغانان سخت توندو سره پاکستان کې اوس خاص کر دا په بیا په خور پلاره خو بيخي زیات ظلم کوي پولیس والا د افغانانو سره.
څه کوي ور سره څه
پیسې در سره گیر کی تلاشی در نخلي پیسې در سره ای راسته صاحب دی غواړي صاحب ته سوار چی پیسې نیمې جیل ته ځي. نو مجبور ای سي پیسې در نه نیمې کی پیسې در نخلي په زور هم در نخلي. نو اصل کې مانه اول پیسې واخص دي ما سر بل تر دوی پیسې د واخص مونږ ورته لیکاریان استا وای دي کاریا دي سور به ډرایور ته لیسول شپې ته اوسول شپې ته ورګړي تور خامه پوري نور ای ز خپل کار کا پیسې ټوله واخص دي پولیس والا اوس وی سیمانن محرم دا باندې نن بل جشن دا ما افغانان باندې نن دا شه دا پار یو بانا ورته جوړی افغانان تنګي پزول پزولې تنګي لکه خبر کې ځکه ار سړی رشتي دی خپل والدہ کارډ مورته خود کارډ سره دا وګړو دونځلې ز پر ټرک کې ور باندې راغلم ټرک نیم کوس کړو پاسې کړو تا وی کړلو
پیسې داران خو په پیسو را خلاصې دا نور به څه کوي دا به پیسو
غریبانان پراته یې په کې بې ګونا پراته ال قاعده دا والا دا دا و یو تور در باندې لګي کروت به په هغه کې منګر پیسې په کار پاغي پیسې براخلونو زیات خلک وستون سره مخ یاول غو زخپله زدمره واغوایم سیزما سدمره واسي سیزما ته یو کور یو کوټه دلته پیدا شي زو ولاګه پاکستان کې ورازم تیر کم
پاکستان کې څه کول څه کاروبار
پاکستان کې میم امدا کراچي کولا گاډیم خالی کول امدا کا قسم پاکستان کې کا اوس دوه میاشي کېږي زکابل ارازم دا مم پهلي خرچون دلته
نو څنګه دا گزاره دی وس
دا دوه درې سالور سو پیدا کیږي خدا گزاره روان کار څنګه دی پر دی کاغ نسی خلاصي مونږ په دې خوشاله یو سو بالکل افغانان ته خیال کارډ ورکول کی یاد نه ورکی خپل وطن د جیرو
کوارټ کې وسم رہی افغانان
په کوارټ کې یاره د څلور پنځه لک افغانان په کوارټ کې پراته دي
دا کاروبار دی اکثریت شي
اکثریت څوک کراچي کې څوک دی اړي کې څوک غړ خلک خو غار رقم حکومت سره برا جوړ دي حکومت پیسې ورکي یاره ساغه کې د غریب سړی گزاره لډې زیات اگران نه
ظلم غریبان په ډېر می
ډېر زیات زیات غریبانان سی وس نه لري الله پراته سی وس لري هغه خلک واړي سی دل راسي خپل ملک
ډېر د کوم ولایتو دی دا په کوارټ کې پراته دي
په کوارټ کې اکثر امداد سروبی ولسوالی د هری ولسوالی خلک پکې زیات دي زیات سروبی ولسوالی او د ننګرهار د ولسوالی خلک پکې زیات و کردد موږ په کیم کې اوسېږي چې کام کول کې مرتاوي دي کې زیاتر امدا خلک دي موږ د تورغار خلک دي سروبی دي علاقو خلک دي
کور دی ودان خیر
لدی سره ونیمه بجې سوید ویمه سهرنی خبری مجله درته مصطفی صدیقی وړاندې کوي
بله تشکر. سلام و صبح روز دوشنبه تان بخیر. ساعت 7:30 صبح وقت کابل است. از رادیو آزادی من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما در این نیم ساعت با تازه ترین خبرها، گزارش ها و تحلیل ها در مورد افغانستان، منطقه و جهان با شماستیم. در صدر گزارش های خبری این مجموعه خبری در تازه ترین تحول داریم که افراد مسلح حمله را بر